رنو اوریدونکو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې $2 میلیارډ ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پاڼې خپره کړې ویلي چې تر اګست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.5 میلیارډ کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 2500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوی چې په شمالي لویدیزو، جنوبي ختیزو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوسټ په جلا خبر پڼې کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتره کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پانی کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلی ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شار کې د پوزي تحرکات او پوزي حمله د زیاتیدو راپورونه ورکړي دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوبالا کبله د مړو شمیر په وروستیو 2 ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپږو وګړو په ډله کې وو چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهخه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړي چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کال بند او د سکم $1,000,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړي په لس میاشتې بند او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ خلک آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبند خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برېښنایي فعال شي.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي، دا سولاري برک فعاله سي، موږ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي.
د خصوصي دن کې د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو تاریخ تیر مو ولې دوی سره وي د خوش خر ولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړول کیږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو دات کام زمو د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم لمخ خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونو تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بې ګناه او مشتل د خپل بې ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بې ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
امارات اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
له بده مرغه اسلامی امارات چې 15 پیته لکه ضمانت او جواز له صرافانو پړي د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پر د حکومت په ځان راغلل او اکثریت دغه صرافان یې له ځان سره بوتلل او ډېرې یې او په ډېر سپکاوی له ځان سره بوتلل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو یې همدلته حضور درلوده.
صرافای بزرګر مورد توهین و تعقیر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نوم لخود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ای کار که ما به حساب بگم که برد ما نبود افتا جلویتر بود ای تا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مکش مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوا کسا لسلو رو خواه را ماتیگی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چی وای نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم هیس نو پوهیگو چی سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټی ټکړی مون حاضر یو چې جواز وختو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو کار نشته راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي د خپل کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجی غلام محمد صحرابی د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک
زمو غوښتنه له اسلامی امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي دوی ته د کار کارتونه ورکړي یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار د خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه ای مشکلات برشي.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوری نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه تر لاسه کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوی دي. په ناروې کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوی وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروې کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی یعنی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پر روان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه درې دیرش افغان وګړي دم شي. خو
یک افزایش
د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان دم شي، تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 33 کسان دم شي، چې سږ کال ډېرې دمونه تر وړي ورسته شوې دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمې نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلو او خای بی ګناه بو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډیر لږو. تر تیرو 15 کلونو مخکې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د اعدامونو شمیر تر ټولو لوړ و.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثریه د ټولنې زیانګالی کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ را تګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړون کوي. هغه له دواړو خواو وغوښتل چې یو متفاوت لار غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربان وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړه جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور لمخې آستن په لندن کې لخپل بریتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنې کې ویل چې د کړکیچ له زیاتې دو سره سره د یو ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې یو متفاوته لار خپل کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولي په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لاره هواره کړي چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. پاین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به 3 میگاواټه وي او 24 ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په اوروزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ولبرک دا ته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولنه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برکه څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اوروزګان اوسیدونکو نصیب لاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات پاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برک پالسی مژ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برک جوړیږي چې هغه به د شپې به کار کوم ولري. ان شاء الله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوه دروازو کې.
د نموډي په خبره اوروزګان ته دغه 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اوروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اوروزګان اوسیدونکي له تیرو 3 لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د 1 کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اوروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غوړي چې په شار کې د بی کیفیت او تر وختي رو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخونی سي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 5 میاشتو کې دا ډول 8 دېرش تنه توکي نیولی او لمن سوړی دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو د کبله خپلو کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کړي. د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا بې کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، ښاروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې د دواخانو نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل چې په کچاکی راوړيږي یا دلته خرچيږي، نو دغه ستونزې به ان شاء الله واري شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیواد ته د بی کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی، چې غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وی د خوست خار ولای سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړای او ویلی دی چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا د وای په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابر لوړ وي.
ستاسو له پیغامونو
ګران اورور د مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور نو ورور دغه د منګه د مشکلات دغه دی ورور زما یو کاکا د تقریبا د دروش پیته سلو شپیتو کال عمر لري چې تقاوت شوی نه تقاوتینه ورکی د طالبانو لامل تقاوتینه ورکی او بل می پلار شه دغه د مایوبه د معلول ده هغه تم دغه تقاوت مایوبینه ماشنه ورکی چهار و خورور شو ورشي ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکی مونږ ته تاسو نه راکی.
کله چې په سرور دوسواله کې طوفان راغو زه په سرور دوسواله کې شیخ مصری خارګوټ دی شورا مسؤول یم، چون مونږه دا سهم طوفان ډیر زیاته ځپلې ده په مجموع کې هغه اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه ولا کسنګي په نورو ساحو باندې خو په چون دا سهم په طوفان ځپو لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي او بو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي، بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا په میلیونه دي او بو دي کم اکثر مخ دي بالکل په غساو کې وبنشته دي په زمون کې به ساحه کې زموږ زخمیان دي زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیلا دل مریض شمسیونه به برخه شوی دی چې دوی دغه ساحه چونډی را دي خار نه لري د بجیګه ساحه د عمر سره ډیر زیات دی ورکی خلک ډیر غریب دي ستونزې ډیر زیات دي شمسیانه مکمل ختم شوی دی، نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګی وشي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باند محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو.
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد پاک باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې په یو ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. په تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسیدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې تر وروستیو 40 الا تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد ځای ته وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی استاد، که دارا توایی چه پا افغانستان که دی استاد دغدران مقام تا پدرانوی سره
د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مونږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي د خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه پوته موږ مشکلات لرو. د وی خو د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغه څه دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمن چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه، به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښایي، چې تعلیم خلکو ته ښایي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړئ، ولې دا خلک داسې کوي، ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ وایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې 200 برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې زما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته فایده ما. د حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نه شي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي، امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی، ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې بدل نسی واضح خبره ده لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ور زده کولای څومره دلته د زکونکو حق تلف سه
کوم تاسو وګورو مطمئنی ما د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونه نه وایو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل هر څه ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په آرام افصابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به ددی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف یې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم رحمتالله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلی دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی
استاد ته تمام معنا دی و مناسب چاپریال د پاره چې دی او چا د پاره څه ضرور وي مثلا دیغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یوخه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر زه خپل عملا دی یو پانتون بزای په درې پانتونونو کې استاد یم دی یو پانتون بزای په پنځو پانتونونو کې استاد یم د دې پاره چې زه د خپل اولاد د پاره حلال رزق پیدا کړم که چیرې ما ته یو پانتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پانتون نه دی راووزم بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم بیا د بل پانتون ته ورشم هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم بیا بل پانتون ته ولاړ شم نو که چیرې په یو پانتون کې ما ته دومره امتیازات وي دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي زه به هېڅکله دا کار ونه کړم نو بناً د و اسلامی اصول لمخې هر سړی خو د خپل ژوندګي د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا ترڅو د ځواني په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول به درته کړل شي نو د ټول ته په کاتو سره استادان شته د زړه ملګری یا مسلکان میوینم چې په څو پانتونونو کې درس ورکوي په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي دا د مجبوریت له وجه ده او دا څه نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي والدای کې په یو پانتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي دا مجبور دی تفتلاش وکړي نو په ټوله کې ک نتیجې وکړو کدي استاد حقوق ته خاطوګه توجه وشي ښه امکانات ورکړي چې استاد په ډېر آرام فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دی دا ور انتقال کړي او د هوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډیر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به د پرختی توګه قدم اوچت کړي وي خپل مسولیت او مکلفیت یې ادا کړي وي او که د ستونزو د امکانات او د هغه ته توجه ونه شي نو دوړ اخونه به متضرر شي دی وی خو به د استاد وضعیت خراب وي د خپل هغه اولادونه لري او د بل خو د نوای نسل د شاګردان چې په اصطلاح ټولنه کې ټول خلک امدا خبرې کوي استادان ورته وایي پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې رتلونکي حاکمان یې نو رتلونکي حاکمان ته خلک توجه کوي او که رتلونکي حاکمان ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د کیسه د بیګاونه لري استاد یو څه درس ورکړي هغه ووزی چیرته روز مزدوري کوي ولی ځکه دغه مشکل په نظر کې نه دی نیول شوی نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنښت سره ورته وکتل شي تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې موږ هر یو په خوله ده چې رتلونکی د موږ د ځوان نسل په وګو دی نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو ځوان نسل موږ باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه رتلونکي سره مخ وي
بله استاد دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینه
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نه او ښځه فرض دی او په احادیثو کې ثابته ده او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي یعنی وایي چې نه هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنخوا ده چې طرفدار نه بلکې غوښتونکي یو او دا هم یوه هغه آرمان دی او دا د موږ مکلفیت دی د پلار په توګه د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی ولې نشي تللی هغه پیسو غواړي هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي هغه د یو استاد لور ده
غنی شکوله چې یونی زره افغانۍ پیس ور کړی نو هغه په یو رواني تکلیف اخته د رتون کې د پاره په استلون نا امید نه هیله او خپه پریشان ده همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوی دي د زړه حمله د سکتی مغزي چورتوي مغزي سکتی دغه حوادث چې دي د ټول دغه مشکلات پریشانی دي نو د مو په ټولنه د ښځو د تعلیم بندست منفي اغیزه کوي ولې نه په دې خطول کوي پلارونه پریشانه دي دی خفه دي او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی پریشانه دی یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدغه لازم کې اخته دي نو طبعا دا مشکلات شته دي
درن دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی تربیه پرزه کې چی است علم مال او ملګری
تاسو ل پیغامونو
دغه غزنی ولایت نه خبرې کوم نو د مولا چارواکو د وختنه د پکل کسر سی باید د مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پینداسي او ډاکټرانو دوته اجازه ورکړل سی متعلمانو د درې کال نه د درې کال څخه د تعلیم پاتو درې کال حکومت ور شاته کو درې کال به بیرته تعلیم کړی چې شپه کال سی دا د چاش په وکړو ته ورسېدو چې څو ورو ته ورسېدو چې پنځور چې یو کال پاتې یو کال درې کال دا تیر شو یو کال باندې د پاتې یو کال به نور وای سپنځو کال ته ورسې یو کال په پنځه کال بدل شو نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې اله ده چې دا ته زر تر زر څو نظر وسی او اجازه ورکړي نور نو پیغام نشرولونه مننه علامه آباد لره مو ډیر پیغامونه لرو متاسفانه
السلام علیکم زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلې دي څوک پاملرنه نه کوي ته دا غه هیله لره چې د حکومت پام وړاوی کینډاوی د رستون سره میر مخمخی پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت افغانم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلې ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی و نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
چزت سر پخلایو فجے فجے خبرے غزل خالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پختارو لما چخ کتابی پکی وار غزل ولما چخ کتابی پکی کی واڑ غزل نو لتا سر مینا وی د گلزار و تماشا یو لتا سر مینا وی د گلزار و تماشا یو پشے پشے خبرے نظر حال یو پلو آیو ماحول تپخار مطرے بدات لورایا پتارون لندے مطرے برات لورایا پتارون لندے پپم پذر چارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پذر چارو زی مجھے ماہو پنوایو پھسے پھسے خبرے نظر حالیو بلوایو ماحول تپخار تکل واڑ خوب لرے سواڑ کامرانی تکل واڑ خوب لرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ماحول تپخارو چزت سر پخلایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ماحول تپخارو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوم ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوم نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو آآ آآ آآ
دخل